برنامه بعدی باز هم همکارم نوری صاحب با خود دارم. نوری صاحب، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو استریم شی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاو وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمېر نور هم زیات شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د کانګرس یو نوی راپور د جو بایدن له ادارې غوښتل چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مئی د لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مئی له لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو په ګډه برابر کړی شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي خو د بریالیتوب لپاره د مئی تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي په 14 میاشتو کې یعنی د روان کال تر مئی میاشتې له افغانستان ووځي. د کانګرس په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس ډیر غوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډیره دولتي کارکوونکي خبریالان و بخی دینی آلمان او مدنی فعالان دی. په دغه کې بین الافغاني خبرو لټکنې کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې. په دې ترڅ کې پرون د مرکچي پلاوی دوه غړو مولوي عطاالله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچي پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچي پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی پر طالبانو راچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ یوه طبیعي خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو په ټوله کې دبليو ایف پی په افغانستان کې د 2018 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرسته ورسوي او دا زموږ د پلانونو دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پیښ شي دبليو ایف پی چمتو ده چې د خپل امکاناتو سره پام کې نیولو سره د خلکو ته مرسته ورسوي
پر دغه ادارې سربیره یو شمیر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شو ته ځانګړې بودیجه لري خو یو شمیر بې ځایه شو بیا وایي په وخت مرستې نه ورسیږي د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ترمپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو له اټومي تړون ووت او پر دغه هېواد بندیزونه ولګول عدالت نړیوالې محکمې پریکړې الزامي دي خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالني په زندان محکوم کړ د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قمندان تاد والټرز پرون په بروسل کې وویل چې د نوالني پر قضیې سخته اندېښنه لري
We take a holistic review of Russian activity and
I مونږ کاملاً د روسیې د فعالیتونو څارنه کوو زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی په 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي مونږ د ناوالني د دوسیې په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو
نوال نچه په زهرجن گازو مسموم شوی او د درمنی لپاره جرمنی ته تللی او د جنوري په 18 موسکو ته بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو خبرونه ملازادي رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وچا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي
کای نه لرو بوره نه لرو افغاني ولاو دې دغه موږ د همکاري راځل کې کومکې
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند د چدازل ولسی جرګه د 14 ملکال د بودیجې دریمه مسوده چې پرون کابینه تصویب کړه تصویب کړي
د کابینه په لننې ناسته کې د 14 ملکال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو تګراتو سره پاس ولا
په نړۍ کې د دیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزی خبر کړی افغانستان خپل ډیرو گاونډیانو مخکې شوای او یو سلو نه دیر شم زای کړي د نړیوال موضوعاتو کې به دغه راز دا هم واوري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي په رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهروي جون پشي بو کې او اساسي بشري حقوقو
اولين زل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دارا ټول سوله التبیا فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امدادي اوليه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړه
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نور ډېرې اغېزمنې کړې دي دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا وزره کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې د وروستیونه امنیو او جګړو له امله بېځایه شوي دغه بېځایه شوي تر ډېره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال د بېځایه شوو په ګډون دیارلس میلیونو کسانو ته د مرستې پلان لري. نور به د اسدالله الدین په دې رپورټ کې واورو چې د یو کورنی کډوال په غږ پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنی کډوال له هلمند آزادی راډیو ته ویلي چې د ژوند کړی پرې تنګ شوی او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي، تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 لمریز کال کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 لمریز کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده داریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 25 متر یو درشمې نیټې پورې شاوخوا 8000 کسان پکتیا او کندهار کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلي د پکتیا له څلورو ناامن ولسوالیو زدرانو، ځاځیو، زرمت او سید کرم څخه 2000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوی، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتی پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي، او دا په دې معنی چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبی زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزی ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو لپاره د لادمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. لدی 10 میلیونه خلک له دله څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغه ډیر په یعنی شدید حالت کې دي قرار لري او د شدید او ډیرنه یو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې د 2023 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرسته ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د شخړو په دوام او د غراز د سولې د ټکنی بهیر پر مسلو خبرې کوي. تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د 14 مالي کال بودیجې دریمه مسوده پرون د کابینې له لوري پاس او لسې جرګې ته به ډیر ژر د تصویب لپاره ولیږل شي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل دوی هیله مند دي چې ولسې جرګه دغه بودیجه تصویب کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجه یرغمل نیولی. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجه د ولسي جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسی جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایه ته وړاندې کړي.
محترم وکیلان غوښتنه کوو کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده، مهرباني دې وکړي د دې کمیسیون غړي دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغو مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دې بحث دې وکړي. موضوعات دې حل او وروسته دې د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ته وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیندوه خان مینهپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوله. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه داده شي هر څونه ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نامتوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سری کرښې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سهار اته بجې اولس دقیقې دی او اوسم پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ته چې عصمت څاروان پاڼې اړولې دي.
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسالې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړي توبونو په سر کې نه دی. خو له دې کبله چې د ترامپ د اداري او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانژدې کېدو دی، بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي، خو پښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به افغانستان وباسي، بلکې پښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوي څنګه خوندي کولای او دا یقیني کولای شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قرباني نه ضایع کیږي. ډیر امریکایان سره لدی چې نغواړي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دولسیزو بریاوي له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز رسپانی بیا له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونه خبرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلی چې د افغانستان د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ښاغلي ماس منظور دی چې که طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرنی پوځیان دي هم ووسی، او کني تر هغه دی نوځي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د دا هم ویلی دې ته په پام چې د فبروري په 9/8 د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهال دی د سولې خبرې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړي چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. اورګنایزیشن آف ورلد پیس هم په خپل آنلاین خبرونه او دبليو پی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شاربلې ده. د دې نشې په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي راپدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونې پر اساس له افغانستانه د میتر لومړي نیټې د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوی وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. د خبرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلې دي دا جګړه چې په 2000 لومړي میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي رادیو اوري. د کندوز ښار په امام صاحب بندر کې یو رستورانت له 50 کلونو راهیسې خپل مشتریانو ته یوازې چاینکۍ پخوي. دا رستورانت د چاینکۍ په پخولو کې دومره شهرت لري چې اند بغلان او تخار ولایت څخه هم خلک ورځي. په دې راپور کې مو زموږ خبريال د کندوز دی رستورانت ورولي. بیا ولا شي بیا در ولا شي
ولا شي
دا ښایي کندوز کې د ګوتو په شمیر قدمي رستورانتونو څخه وي. ودانې خټینه او زړه او دیننه سالونه له لوګو ډک خوتو دی. په دیوالونو په خوانې منځري لګیدلې لوګو په ډک سالون کې اخو دې خو پر تختونو ناس کسان ښکاری. د دې رستوران ټول مشتریان د ژمي په دې سړه هوا کې د دې ځای د مشهور چاینکۍ په خوراک په سیراغلي دي. چاینکۍ په افغان رستورانتونو کې له مشهور خوړو څخه دي. چاینکۍ ورته ځکه وایي چې د پسغو خو دلم وړې ټوټې په چاینکو کې اچول کیږي او بیا چاینکه دی ور پر سر کې خودل کیږي او په خيږي. د دې رستوران څښتن څلوي خلن حبیب الله وای چې د چاینکۍ په خول هغه تل خپل پلار څخه په میراث پاتې دي او هر ورځ له 200 زیاتې چاینکۍ په خوي.
ما راز افتدا ګوش شمه دې ګریم زه مې کړم زه ګر صف نامک زده میمونم.
موګ لومړی د شپې لخوا غوخه وړه وړه کوو بیا ور سره مالګه ګډو. سهار ټوله چاینکۍ پریمینځو او بیا په هر چاینکۍ کې غوخه رومي پیاز او نور مسالې اچو او بیا چاینکۍ په اوروکدو او په خيږي.
حبیب الله وای د کندو سربیره ان له غونډوي ولایتونو څخه هم خلک د رستورانت د چاینکۍ د خوړلو لپاره ورزي. په رستوران کې اوس پنګره ناس دی د غلام حیدر نومیږي چې وخت نه وخت دی قدیمی رستوران ته راځي.
امروزه ما ستو غلام حیدر مو ضعیف استم اګن سره بوت دروز بوت مې
زه زنی وخت دلته د چدکی خوړلو لپاره راځم او زنی وخت په ونه کې دو درې ځلې د رستوران ته د چنکی لپاره راځم. یوازینی هیله مې ده چې سول راشي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د کندوز ښار یو وسیدونکی 45 کلن نوریدین هم د چاینکۍ مینوال دی. هغه وای شل کال کېږي چې د رستوران ته د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي.
بیروبار عزیز زیات اس مردم از ولسوالی از ولایت هر ځای اینځ کې نه بر چاینکۍ خوړ
په دې رستوران کې بیروبار زخت زیات دی. دلته خلک له ولسوالیو او حتی له نورو ولایتونو څخه د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي ځکه ډیره ښه چاینکۍ پخوي.
حضرته وویل په وطن کې ډیر داسې سشته چې کسولوي سړی ترې خوند اخستلې شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د بهرونو خوړو وړاندې کوونکو رستورانتونو هم پرانیستل شوي چې پکې خپل مشتریانو ته پیزا بلابل برګرونه سندویچ او نور وړاندې کوي خو داسې ښکاري چې د افغاني خوړو ځای نشي نیولای او لا هم په هغو رستورانتونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې افغان خوړو په افغاني بڼه خپل مشتریانو ته وړاندې کوي. د حبیب الله د چاینکۍ رستورانت یو له همدې رستورانتونو دی چې څښتنی وای کسوله عوامن وی کاروبار به تر دې هم پراخ او بازار به تود وی.
ویوا لا لیبرتا!
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
سرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسر
افغانستان، سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمې ونړي والا موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او روسي پر رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره پرانیزي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دغه تړون غزول د نړۍ ثبات خوندي کولای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2018 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2023 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هلې خودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنگټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرو جمعې په ورځ د نیو سٹارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیې چې د سړې جګړې سیالان دي 2018 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د نیو سٹارټ غزول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سٹارټ د تمدید هرکلای کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تربیا د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ وډیر مخکخه کمپنۍ د پورستو کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی. د تیر کال د کلاود خدماتو په برخه کې د ګوګل آیت نیمه تر کم شو. اسمه څرونت به وښو.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو لدارک په سلو کې 50 لږ آیت ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلی وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې ساس کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود آیت یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو لاري په کال کې 15 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې په وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسه دی. د کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې لدې درکه 2.5 میلیارد او 900 میلیون ډالر عاید درلود، او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 120 میلیارد ډالر ته ورسید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مهیروي، او د غراز به ووري چې افغانستان د دیموکراسي د شاخص په ورستي پیرس کې کوم ځای نیولای دی. خو په افغانستان کې اتنیمی بجې شو، یو ځل بیا په مکړې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د میل لومړۍ نیټې وروسته ضرب الاجل وغځوي، او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. په راپور کې ویل شوي واشنګټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. په کابل او یشمیر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د 14 نو زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتنه دي چې په خپل احتیاط او دقت سره دغه ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لټه کې نیکېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوی دوه غړو مولوی عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. ملک چپلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي، او زیاته کړي چې ورته لیدونکو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 14 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې دغه ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې په تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان محکوم کړ. غړې د دې خبرونو او نور خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لري چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونو ته وار ورسیږي. اوس هم د پنړۍ کې د دیموکراسۍ د وضعیت په باب یو راپور راخلو. اکونومست اونیز په نړۍ کې دیموکراسۍ شاخص خپور کړ. په دې شاخص کې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د دیموکراسۍ وضعیت څرګند شوی. اکونومست وایي څېړنې ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور بلې سمت سروانه وورو.
اکونومست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسي انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسي کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومست څېړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو، او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبي کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 193 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم درڅلويشتم وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یو برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي چې په دې کې لوی ونده د چین د ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکونومیست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 118 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته پکتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادي. په دې فهرست کې